ټاکل شوی دی چې سبا دوشنبه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر له خلکو غوښتنه کړې چې له پولیو ناروغۍ د خلاص افغانستان لپاره خپله ونډه ترسره کړي او خپلو ماشومانو ته چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزن لا هم پکې ختم شوی نه دی. پرون له پولیو سره د مبارزې ادارې د کندهار په ارغستان او شاولی کوټ ولسوالیو کې د پولیو د دوو مثبتو پیښو خبر ورکړ. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستانه د نړیوالې ټولنې پام اوښتی دی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ په شوشا کې د ترک توکمو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا په مهال له افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د د پوینا د افغانستان وضعیت د نړیوال ټولنې لپاره غرزول شوې ده. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان له خلکو سره د مرستو پر دوام ټینګار وکاو او ویل چې د افغانستان د مالی زیرمو د کنګل حالت پای ته رسیدا به هلته وضعیت ښه کړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور له خپلې دندې لري او د افغاني سرمیاش ټولنې سرپرست وګمار. د طالبانو د مشر له حکم سره سم د افغانستان بانک رئیس ملا هدایت الله بدرای د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ټاکل شوی دی. همدارس ملا نور الدین ترابی ته چې د طالبانو د حکومت په لومړی دوره کې د عدلی وزیر او له پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرستی سپارل شوی دی ویل کېږي چې د طالبانو مشر په تبدیلو یو نویو ګمارونو غواړي چې ځان ته د لا نږدې کسانو واک ډېر کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په ابوظبي کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی دی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو او په مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم ګډون درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سرژنی کال په اعلامیه کې راغلی چې په 1402 لمریز کال کې په افغانستان کې 3,140,000 کسانو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لار به د دوشنبې د مازدیګر له 15 بجو د چهارشنبې د مازدیګر تر 15 بجو بند وي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په شیخ آباد پلسیمه کې پر دغه سړک د قیر اچولو چارې پیل شوي، ځکه نو د دوو ورځو لپاره دغه لار د مسافر وړونکو او باروړونکو موټرو پر مخ تړل کیږي. د حماس ډلې د سرتیرو او نارینهو په ګډون د اسرایلي برمته شویو د خوشي کولو د پیل لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. ویل شوي چې یار عمل به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر لومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشي شي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یوه تروریستي ډله ګڼي. د حماس یو مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د شنبې په ورځ له روټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړه. او د اوکراین چارواکي وایي پرون شنبې د دغه هیواد پر یوه جنوبي سیمه د روسیې د توپونو په ډزو درې ملکیان وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې دوه مړي پرون سهار په یوه نړېدلي کور کې موندل شوي دي. د جنوبي سیمې خرسون والي الکساندر پروکودین ویلي ماښام مهال د توپونو په ډزو بل کس د خرسون د جنوب په یوه کلي کې ووژل شو.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو او پخوانیو چارواکو په شمول له هغو کسانو پښتنې ګرویژنې وکوي چې په جدي جنگي جرمونو تورن دي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیتریشیا گاسمن په یو بیان کې چې په خپل رسمي ویبپاڼه کې خبر کړی ویلي، تیرونه د افغانستان د پخوانی حکومت لسګونه چارواکي په ویانا کې راټول شول. گاسمن وای دی غونډې ځکه اخلاقي حیثیت له لاسه ورکړ چې داسې کسانو هم پکې ګډون کړی و چې د لویو سرغړونو له امله باید ترې تحقیق وشي. لدی ډلې د وحدت ګوند د یوې څانګې د مشراو د ویانا د غونډې د یوه ګډونوال محمد محقق نوم یاد شوی دی. اغلی گاسپن زیاته کړي د مخکینی حکومت دفاع وزیر اسدالله خالد هم د نړۍ هر ګوټ ته سفر کوي چې د زندانیانو پر ربړولو او غیر قانوني وژنو کې لاس لري. په بیان کې د غراز راغلي نوموړی امریکا ته تګ راتګ کوي او د دومینیکن طلایي پاسپورت هم لري. گاسپن د رواداری په نوم د بشری حقوقو د یو افغان بنسټ هغې غوښتنې ته اشاره کړي چې ویل نړیوال قضایی واک څخه په استفاده دي د طالبانو مشان او نور تورن افغان مشان په هغو هیوادونو کې د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې په کې اوسي. نوموړی وایي د همدې قانوني بنسټ له مخې دي د هیوادونو محکمې اقدام وکړي، د خطرناکو جرمونو په اړه تحقیقات دي وکړي او دې ته دې پام نه کوي چې مجرم او قرباني څوک دی، د کوم هیواد تابعیت لري او جرم یې چیرې کړی دی. گاسپن په هالند کې د یو پخوانی افغان چارواکي محاکمه د بیلګې په توګه یاد کړه. دا کس چې د عبدل په نوم یاد شوی له 1903 تر 1909 میلادي کال پورې د پلوچرخي محبس مسؤول و چې ویل کیږي په یاد موده کې زندانیان ربړول کېدل او له عادلانه محاکمې پرته په سختو شرایطو کې ساتل کېدل. د بشری حقوقو د څار بنسټ مرستیاله وایي د طالبانو او مخکینیو افغان حکومتونو د تورنو چارواکو او مشرانو آزادانه سفر ته پکتو هیوادونو ته پکار دي چې ګام واخلي او له سزا د دغو چارواکو او مشرانو د خلاصون لړۍ پای ته ورسوي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د اډار شویو جنایتونو په اړه هم څېړنې نه دي شوې. پروانه خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د دغو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو پر امکاناتو د مجرمانو د محاکمې د احتمال او د محاکمې د ګټو په اړه لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه ملمنه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزی. ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، تاسو ته درځو، ستاسو په نظر اصلا د جنگي جرم څه شی دی؟
سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته او همدغسې د میز ګډونوالو ته، جناب سعیدی صاحب ته او جناب شیرزی صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. جنگي جنایت هغه عمل دی کوم چې په جنگ کې ترسره شوي او شکنجه، وژنه، اختطاف، هر نوع زورونه، دیتا جنگی جنایت مونږ ویلی شو. البته د دې آباد ډیر وسیع دي. ډله ییز وژنه ده، په طور د مثال همدغسې نور د شکنجې انواع دي، تجاوزونه دي. البته د دوی په حریم باندې جنسي تجاوز، او بردنیول ده او د انسانانو نه په خپله ګټه استفاده کول ده، البته غیر انساني استفاده. نو دغه ته مونږ جنګي جنایت ویلی شو. او ضمناً په نړۍ کې دغه جنګي جنایات معمولا په جګړو کې رامنځته کیږي، هغه هیوادونو کې چې هلته ډیر د دوی حکومتونه پیاوړي نه وي. دغه جنګ سالاران یا جنګي ډلې دوی په خلکو باندې هغه څه چې خپله غواړي هغه کاپي کوي. لکه مونږ ګورو مثلا په لواندا کې، دغه مونږ ګورو په نویو کلونو کې، او همدغسې په خپل افغانستان کې مثلا کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ شو، دغه نه وروسته د مجاهدینو په وخت کې د طالبانو په لومړي ځل کې، بیا کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل، دا زمونږ نه هیریږي چې یو امریکایي د خپل قاغوش نه وتلی په قندار کې او نیشه و په یو کور نه وتلی و شپاړس تنه دغه کور اعضا یا هغه فامیل قتل عام کړی. دغه ټول د دې مختلف انواع په یوګوسلاویا کې مونږ ګورو، دغه جنګي جنایات په افغانستان کې ګورو، او په مختلف وختونو کې په مختلف ځایونو کې د دې شواهد مونږ کتلی شو.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې استاد اتمر. ښاغلی شیرزي ته به ورشو. شیرزي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. آیا فکر کوئ چې هغه وخت راغلی دی چې یا شرایط مساعد دي چې هغه کسان محاکمه شي چې په افغانستان کې جنګي جرمونه کړي دي؟
سلامونه ونې کولې تاسو ته، اتمر صاحب ته او تاسو تخنیکي همکاران ته لیدونکو ته. ګورې وخت اوس نه، اوس ډېر مخکې وخت راغلی و. کله چې امریکایان راغی ډېر ښه موقع و چې دغه جنګي جنایاتو محکمه شي. هغه وخت مو ولیدله چې ګزارشونه یې جوړ شوه، کمیسیون د حقوق بشر چې د سیما سمار پراست کې ګزارشونه یې جوړه کړه، او بس خلکو یې هغه ګزارشونو سره دې مصروفه کړه. ډېر ښه وخت هغه وخت و. اوس خو د وخت یې نشته، په دې چې افغانستان حکومت نه لري، افغانستان کې حکومت نشته، او دنیا افغانستان او افغانانو سره صادق نشته. اوس دوی سل کال دېرش کال مخکې یا دېرش کال مخکې ډېر ښه وخت و.
شیرزی صاحب، ځینې بیا وایي چې په هغه وخت کې هم دا شرایط نه و مساعد، ځکه چې همدغه کسان چې ځینې البته ټولنه چې په جنګي جنایتونو باندې تورن دي، هغوی واک په لاس کې درلود. نو څنګه چې یو څوک په یو هیواد کې واکمن وي، هغه به څنګه تاسې محکمې ته حاضروئ په همغه هیواد کې؟
ګوره، واک هغوی ته چا وکړه؟ همدغه امریکایان، همدغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړې، افغانستان ته راغله او افغانستان کې حاکم وو. هغه وخت زه په دې وایم چې وخت یو چې کم از کم یو قانون اساسي و، یو انټرپول په افغانستان کې و، په دنیا کې و، افغانستان ټوله دنیا سره ښه اړیکې درلوده، بین المللي ټولنې سره ښه اړیکې درلوده. کېدای شي چې کولای شي چې هغه وخت د انټرپول نه یا بین المللي ټولنې نه په مرسته هغه کسان ونیسي او محکمه کړي. دننه په افغانستان کې ډېر امریکایان و، اسپیشل فورس و، صفر یک او صفر دو قطعات و، ډېر اقلیت و. وخت و هغه وخت دوی د لاسې واخلله، همدغه جنګ سالارانو سره همدغه لوی قدرتونه لوبې وکړله، همدوی نه بېرته ګټه واخیستله، همدوی نه مرستې ونیوله، همدوی په قدرت ونیسه ورسوله، ډېرې پیسې دوی ته بالې ورکړله چې دوی لاس ته ډېرې پیسې راشي، او لوستې ورکړه همدغه جنګ سالارانو ته. چا هغه کس چې هغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړه، او د دغه لفظ د حقوق بشر او د دغه جنګ سالارانو پیدایش وسیله او ذریعه همدغه کسانو دوی هغه وخت تابعه شي. اوس خو افغانستان چا سره اړیکې نه لري، بین المللي ټولنې وضعیت نه لري، او اوس زه فکر کوم چې نوره مشکله ده.
بله، ډیره زیاته مننه کورودان شیرزی صاحب. ډاکټر صاحب سعیدی، تاسو ته مرکلی وایم. د جنگ په باره کې یو مشهوره خبره ده، وایي په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي، یعنی په جنگ کې زیاتای کیږي توپک نه کار اخیستل کیږي، له وسلې نه کار اخیستل کیږي. نو کله چې څوک په ګرمه کې راشي بیا دې ته توجه ډېره نه کوي چې څوک وښني. د ځینو خلکو لپاره دا سوال ده چې آیا هغه چا چې په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې جنگ کړی دی ټول جنگي مجرمان دي او کنه یوازې مشران دي یا ځینې ځانګړي کسان جنگي مجرمان دي؟
بله صاحب سیدیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال ما ته راځي؟
بله بله صاحب، استاذ نوم می واخیست، مهرباني.
تشکر. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د عدالت خبره چې ظاهر کې تر یو حد پورې ساده ښکاري، ډېره پیچلې موضوع ده. چاته مجرم جنگی ویل د دې سره سره چې اصل پاکی ده لږ ذره ګران کار دی. د جرم د اثبات دپاره، د یو مسالې د اثبات دپاره، یا هغه څوک چې په دغه یا هغه تخلف باندې متهم وي مخکې د دې نه چې په حکم نهایی شي هغه ته د بې ګناه په سترګه کتل کیږي. جرم هغه وخت یا قضیه هغه وخت محکمې ته راجع کیږي چې مدعی وجود ولري. وای عدالت وروند دی، د عدالت سمبول همغه جګه انجلۍ سترګې پټې لاس کې ترازو، معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې هرې خوا ته په دې پله کې مستندات واچي قاضی مکلف دی د هغه پر بنیاد باندې حکم صادر کی. په دې خاطر باندې دغه عامې غوښتنې چې دلته او هلته او مواجه شکل باندې مطرح کیږي دا خپل یو سلسله پیچلي طرز العملونه لري. کله چې یو موضوع نړیوالې محکمې ته راجع کیږي، انټرنیشنل کرمینل کورټ یا یورپ د اروپا جنایي کورټ، دی په خپل اولین قرار قضایی کې په دې باندې غور کوي چې آیا دغه موضوع چې موږ ته راجع شوې ده په هغه هیواد کې چې دا جرم او تخلف گویا واقع شوی دی هغلته د عدلي او قضایی امکاناتو نه استفاده شوې ده که نه ده شوې، که شوې ده مستندات یې څه شی دي، که نه ده شوې کوم یو دي، او لسره په هغه اصلي هیواد کې د دې مسالې د تعقیب عدلي مسأله مطرح کیدای شي که نه شي. دا تمام جوانب په خپله اولینه جلسه کې د بررسی لاندې نیسي، حکم نه صادروي بلکې قرار قضایي صادروي چې هو تخلف شوی دی، دغه مستندات دي. دوم، په مطبوع هیواد کې یا د عدالت امکان نشته او یا هم هغه چا چې متضرر شوی دی او شاکی دی عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه کړې ده، دومره مدت پې تیر شوی دی او د هغه په تیرېدو سره سره یا علاقه مندي نشته یا امکانات نشته او یا یو سلسله نور مواجه مستند دغه د اجراات جزایی چې دی لري د هغه پر بنیاد باندې عمل کیږي. بل دې چې دا مسأله تثبیت شوه چې هو جرم شوی دی، متخلف معلوم دی، په مطبوع هیواد کې د دې مسالې په مورد کې کوم لازم اقدامات د وخت په تیرېدو سره نه دي شوي، بل هغه سرنوال ته قرار صادروي او وایي چې د دې موضوع د تحقیق لپاره خپل تحقیقات شروع کړي او محکمې ته وړاندې کړي. بدون د دې پروسیجرونه محکمې ته راول د ساده سازي زمونږ خاص خواهش خوده، اما په عملي لحاظ باندې معین موانع لري. دوما خبر کمی خبره وګدان نشي، لطفا ما ودروي. هغه دادا زما واشته ده سره.
بله بله استاسي واشته.
دوما خبره دادا چې آیا په دغه عصر کې چې په افغانستان کې د مشروعیت مسأله مطرح ده، آیا مونږ ته په کار ده چې دې مسألې ته مونږ اولویت ورکو، یا شته دې دلته یو سلسله ساختارونه مخکې د دې نه چې د مشروعیت د نظام د موجوده په مورد کې خبري وکي هغه خپل وظایف اجرا کوي؟ دا غي خپل وظایف اجرا کوي او دا د مشروعیت سوال په افغانستان کې د قانونیت سوال دا غي په وظایف وکي نه وي، هغه بیا جدا خبر ده. اما زمونږ اولویت د افغانانو په توګه، د افغانانو په حیث، آیا د
بل اخر سیدی صاحب ډاکټر صاحب سیدی په دې برخه کې بم خبري وکړو چې آیا په درد خوري کنه خوري په سنې شرایطو کې ګټه څه ده لیکن دا سوال دلته دا ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په دې اوس وخت کې ولې د غوښتنه کړې ده په دې خاطر د غوښتنه کړې ده آیا د شرایط چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه شرایط مساعد دي او کنه دي
هغه شرایط کچیر ته څوک وګوري چې مساعد کی مساعد دي کچیر ته څوک ونه وګوري چې مساعد کی مساعد نه دي دا مسله بر علاوه د دې نه چې مقدماتي پریبلنری آمادگی ته اړتیا شته ده یو سلسله نور تخنیکی جوانب او مقدمات ته اړتیا شته چې په هغه باندې کار وشي کچیر ته دوی وګوري چې دا مقدماتي شرایط برابر کی هو شرایط شته دي او د دې خبرې چې متخلف باید په هر صورت دا احساس ولري چې تخلف یې نه پټیږي تخلف محکمې ته وړاندې کیږي دا د دې موجب ګرځي چې په آینده کې څوک تخلف ونکړي متاسفانه په نړیواله کچه او د افغانستان په سطح په 15 کلو کې دومره بې عدالتي او ظلمونه شوي دي چې نن سبا چې متخلف تخلف کوي او نورمال انسان هم تخلف کوي و عزت څوک یې پسې نه ګرځي دا د عدالت لحاظ ډېر سخت تاوان رسي عدالت ته او دا موجب د کثرت د جرایم او تخلفات دي اما لاند ستاسو سوال جواب هم دا دی چې کدی وګوري چې شرایط ایجاد کی او شرایط شته او کوونه وګوري دا نشته شکر
بله ډیر زیات مننه کوربدان استاد اتمر ستاسو نظر څه دی چې په دې وس وخت کې که دا موضوع راپورته کیږي ګټه به ډیره وي او که فکر کوي چې ګټه نه لري هغه شرایط هم نه دي مساعد او که یو طرف محاکمې ته حاضرې شي بل طرف نه حاضرې شي
خو دا مشکلات لري ځکه نو لکه چې سیدی صاحب توضیح ورک دلته باید مدعی هم موجود وي چې څوک دغه دعوا په دغه کسانو باندې من حیث د جنګي جناتو کوي هغه باید شواهد ولري
لیکن اتمر صاحب دلته یوه مسله دا ده چې د جنګي جنایت په افغانستان کې له یو شخص و دو شخصو سره نه دی شوی مثلا د خلق له دورې کې شروع کو لسګونه زره کسه اعدام شو لغه چا چې اعدام کړي ول هغه نور پر د دنیا کې نشته راورستم شاید ډیر داسې خلک وي چې وشل شوی دی او غوی دومره بے وس او غریب خلک دي چې یا ممکن هیڅ خپلوان نه پاته او که پاته می غوی دغه لوی مراجعه ته تلای او عریضه نشي کولای
بالکل همدا خبره د ځان تاسو موافقم لیکن اوس خبره دا ده چې خپل افغانستان کې اوسنۍ حکومت څومره دغه شي ته چمتو دی زه خو فکر نه کوم اول خو د دوی محاکم او ځکه چې دوی غیر د جنګي جرایمو هغه کوم محاکم چې دوی روانه کړی یا کوم محکمې چې دوی روانې کړي دي دا اصلا په دې کې ډېر خبرې دي په دې کې ډېر اعتراضونه دي کوم کسان ته چې دوی جزا ورکوي
چې اتمر صاحب فکر نه کوي چې کله موږ د جنګي جنایتکارانو د محاکمې خبره کوو دا محکمه نړیواله محکمه نه منظور دی نه د افغانستان محکمې چې نور دنیاوال پرې باور نه لري شاید په داخل کې هم مشروعیت دا سوال سره مخ دی
په دې صورت کې نو نړیوال محکمې ته هغومره قوت په کار دی چې دغه توانایي ولري چې دا کسان محکمې ته راکش کړي اوس خو تاسو ګورئ موږ دغسې کسان لرو دننه په افغانستان کې چې دوی مثلا په جنګي جرایمو باندې تورن دي دوی باندې پیسې انعامونه لګول شوي دي لیکن دغه قوت نشته نه ګورو موږ دغه چې دغه کسان دوی محکمې ته راکش کړي نو د فعلاً دپاره زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې نړیوال محکمې دې ته یعنې دغه قوت او توانمندي ولري ځکه کله چې د کرزي صاحب حکومت په هغه وخت کې ستاسو به په یاد شي چې د بشر د حقوقو اداره په نوم د عدالت انتقالي یو راپور تیار کړ او دا کرزی صاحب ته وړاندې کړ، لیکن کرزی صاحب په هغه وخت کې دا ونه منه یا په اصطلاح منظور یې نه کړ. دا په دې معنا و چې البته د کرزی صاحب هم حق په جانب په دې و چې شاید په هغه وخت کې دغه یو مصلحت و، لیکن امکان لري دا همیشه دپاره مصلحت پاتې نه شي. نو په مجموع کې که موږ داسې وګورو په ځینې ځایونو کې لکه په یوګوسلاویا کې مثلا کوم جنګي جنایت چې ترسره شوي دي، هغه کسان ټول محکمې ته کش کړل شو او هلته جرمونه او جزاګانې په دوی باندې وخوند او دوی لګیا دي اوس په زندانونو کې پراته دي. لیکن په افغانستان کې دغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی. او نو بیا هم زه په دې باور یم که نړیوال وغواړي، که نړیوال محکمه وغواړي، دا کسان محکمې ته راکش کولی شي، ځکه دغه اسناد او شواهد دومره ډیر دي. زه داسې فکر کوم چې فلمونه، عکسونه او راپورونه دومره ډیر دي چې حاجت د نور ثبوت نشته.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ کوربدن. شیرزای صاحب، په دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره وکړه چې د کرزی په وخت کې دا معلومه و چې یو شمېر خلکو جنایتونه کړي دي، لیکن خوله یې پټه کړه ځکه چې مصلحت یې نه ګاڼه. اوس هم په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي، هغوی به طبعا چې نه حاضریږي چې محکمه ته لاړ شي، لیکن د بشري حقوقو د څار سازمان د ځینو کسانو نومونه اخیستي دي چې وایي دوی آزاد ګرځي، له خپل هېواده بهر دي، په اروپا کې هم ګرځي، په امریکا کې هم ګرځي، حداقل دا کسان باید محاکمه شي. څه فکر کوئ دا به بیا منصفانه وي چې هغه خلک چې حداقل اوس محاکمه کېدای شي هغه محاکمه شي؟
سازمان سبو غره بدبختان افغانستان سره افغانستان کې تاریخ تکراری دی، لکه چې اتما سبو د کوي سه پوا هغه سه چې یو مسله ته وکړه، هغه مسله په دې یو چې استخباراتونه غوښتل د دوی په مرسته هغه خپل اهداف او برنامه سره ورسوي. هغه مسله چې وایي چې تاریخ تکراری دی او سمجه او چې طالبان راغلي دا کسان چې تاریخ دلې درلودله، پدایان یې درلودله، هر ورځ په افغانستان کې ان تاریخ کوله، په ټوله دنیا کې دي عملیاتونه کوله، او کافی شواهد هم شته. هغوی چې آرام ګرځي یا هغه انعامونه چې هغه انعامونه هم په نظر نه نیسي، هغوی هم هېر شوي دي. آرام په هر ځای کې سفر هم کېږي او تعلیمونه هم هغوی باندې لرې کېږي. نو دا معلومیږي چې هماغه مسله بیا تکرارېږي.
عدالت سره کومک وکړي کنه؟
عدالت هغه وخت ملي چې ټول سره یو شان ته عمل شي. کوم کسان چې په شل کالو د استخباراتو لاسوسي و، اوس هم د استخباراتو لاسوسي ده، دا کار نه کوي. دا ما اوله کې وویل چې دنیا موږ سره صادق نه شته، او دغه ګزارشونه چې د حکومتشان لخوا او دغه سازمانونو لخوا انتشار کېږي، دا بس یو فریب ده، یو چل ده. که نه نو هر د دوی اروپا کې ګرځي، بل چا بله ورځ چا ماته وایي چې په جرمني کې یو ډېر خطرناک کس لومې وخت سره زه غواړم دلته لومې واخلم، وایي چې په جرمني کې ګرځېدله، په جرمني کې ګرځي، په امریکا کې ګرځي، په لندن کې شته، په امارات دوبای کې شته، په هر ځای کې ګرځي. دوی کولی شي هغوی ونیسي، چې خو دوی صادق نه شته، همدغه ګزارشونه نشته، بس خلکو مصرفوي په دې چې هغوی بیا دغه جنګ سهار هم ځان ته ساتلی ده چې بېرته دوی نه ګټه واخلي، او دغه کار ممکن نه ده چې دوی په صداقت افغانستان سره وکړي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
سیدی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ تاسې موافق یاست چې هغه کسان چې محاکمه کېدای شي هغه د حداقل محاکمه شي؟ کېدای شي دا نورو ته یو پیغام وي، یعنی هغه کسان چې نن نشي محاکمه کېدای سبا به شرایط ورته مساعد شي، هغه به سبا محاکمه شي، او که داسې ووایي چې دا کسان نشي محاکمه کېدی نو بنان دا نور دې هم محاکمه نشي، دا به منصفانه وي؟
متاسفانه نړیواله ټولنه او دلته او هلته په عدالت ملنډې وهي. دا چې عدالت دائر شي، محکمه دائر شي، څوک چې حاضرولی شي حاضر شي، او څوک چې نشي حاضرولی د هغه دپاره هم قواعد او قوانین شته. هدف د محاکمې نه د چا په دار زړول نه دي. هدف د محاکمې نه څلور هدف دي. یو د هدف تربیتي، اخلاقي، اخوا اخستل، او د عدالت قائمول دي. دا ضرور نه ده چې محکمه دې وتوانېږي چې هغه سړی د لاس نه راوخلي او محکمې ته دي. د هغه دپاره پولیس ضرورونه دي چې د عدالت دپاره که چېرته څوک د عدالت نه وتښتي، غیابي محکمه څنګه دایرېږي او د هغه هدف څه دی؟ دا یوه ای وای په هغه وطن چې جمهور رئیس د هغه وطن اجازه ورکړي چې دلته د عدالت وشي که ونشي. عدالت چې د سیاسي مراجعو د امر پر بنیاد باندې لکه د کابل بانک او یا د نورو تخلفاتو د سیاسي مرجع په تصمیم نیولو باندې وشي، هغه په عدالت ملنډې وهي. سوال په دې کې نه دی چې د جمهوریت خائنین دي، متخلفین دي، په اصطلاح هم په تخلف دي، محاکمه شي که دیموکراتیک که بل تخلف شوی دی. هغه مرجع چې په هغه وطن کې د تخلف پوښتنه وکړي هغه توانایی نه لري، او مراجعه چې ورته شوې ده اراده نه لري، مشروعیت نه لري. موږ مکلف استو چې د نړیوال سازمان په توګه د عدالت د تامین لپاره کمیټه تعین کړو. هر هغه جرم مثلا چې په تیرو 50 کالو کې شوی دی او هغه جنایي بشري ضد جرم دی، هغه دې پیګر شي. د دې لپاره پیسې پکار دي، د دې لپاره امکانات پکار دي، د دې لپاره مسله سازي پکار دي. دا په جمهوریت او په طالبانو په دیموکراتیک باندې خلاصه کول، دا په عدالت باندې ملنډې وهل دي. په دې خاطر باندې موږ په ډیرو مواردو کې داسې بحثونو باندې تمرکز کوو چې د هغه لپاره وخت د حل لار شته چې مسلکي افراد او اشخاص ورکړي شي. دا عدالت تامین ضرور دی، د تربیت لپاره، د عدالت لپاره، د نورو جرمونو د مخنیوي لپاره. اما دا چې په کوم میکانیزم وشي، هغه څه چې جناب اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، سلام احترام دوړل منو ته وړاندې کوم، دلته اراده پکار ده. آیا دې ارادې د عملي کولو لپاره امکانات ورکول کیږي؟ اراده شته؟ آیا دوی چې په افغانستان کې تخلف کړی دی او دشت لیلی جوړ کړی دی، دا تناو کدا نړیوال شریکان درلود؟ آیا دا نړیوال شریکان به د دې ته اجازه ورکړي که ورنه کړي؟ دا هغه نقاط دي چې متاسفانه موږ د نورو اهدافو او یو سلسله برنامو لپاره دلته او هلته په خپله خوله فیصله لاس مخو د عدالت خبرې کوو، اما په واقعیت کې دلته اصل تخلفات دي. که چېرته دا کار د عدالت وشي، د تمامو حالاتو دپاره د حل لارې شته دي. شکر.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. قدرمن اوریدونکو، تاسې هم که د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري، نظر لري، کولی شئ همدا شیبه هم له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د خپرونې میلمانه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزی، او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. فکر کوم چې اوریدونکی لرو، نو ور بشو لومړی دوی ته. مهرباني کوئ. مهرباني
ډیر زیاته مننه تاسو ته مننه درنګ دا درې رسول درنګسته
تاسو سه مهرباني کوي
ډیر مننه دا چې راجن اورم چې چیرې موږ راته روشانه کې پدم
ډیر مننه کور ودان رادیو واوري بیا پښتنه وکي بیا لمر سره تماسونی سي ور بشو بل اوریدونکو ته ځان راو پیښنه یا آزادی رادیو مهرباني کوي صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست لکه چې خبري مو ونه کړې خیر ولته سی به هم تیر شو کبل اوریدونکو نه بل اوریدونکو نشته ور به شو بیرته ملمنو ته اتمر سه شاید ډیر لپاره دا پښتنه می چې د نورو لپاره د نورو هیوادونو لپاره څومره مهمه ده چې په افغانستان کې دي د جنگي مجرمانو لپاره عدالت دایر کی غوی دی محاکمه شي. مخکې اشاره وشو چې دا ډیر اسانه کار نه دی، ډیر منډي غواړي، مصرف هم لري. څومره نور هیوادونه علاقه من باید بو وسی چې په افغانستان کې چې جرم کړی دی، خصوصا په داسې حالت کې چې بیا په تر یوه حده پر دوی هم پکې شریکی شي، هغوی دې داسې یوه محاکمه دایره کړي تر څو چې پخپله افغانانو نه یې غوښتي، افغانانو پخپله ږغ نه یې اوچت کړی او نړیوالو محکمو لکه د هیګ ته مراجعه نه یې کړې وي. څومره دا کار ممکن دی؟
سروان صاحب، ښه خبره خو دا وه چې باید عدالت انتقالي خپل افغانانو پلي کړی وای. ضرورت دې ته نه و چې د جنگی جرایمو محکمه نړیواله محکمه په هغه باندې فیصلې کړې وای، خو متاسفانه چې دغه کار نه شو. اوس که موږ د افغانستان دغه څلوېښت کلن اقلن دغه څلوېښت کلن تاریخ ته وګورو، دغه نه مخکې دغه مسایل وي. مثلا موږ په تاریخ کې لولو چې د سلطنت په وخت کې، مخصوصا د نادرخان په وخت کې او د هغه نه راوروسته، اول سر کې ډیر داسې افغانانو چې اعدام شول. او
یعنی اعدامونه اصلا د دې ورستو سره د مقایسې وړ نه دي. یو خو هغه د زمانې هغه په نظر کې نیسي، شاید په کې هیګم نو دا اوسنۍ کوم عدالت چې په دنیا کې ده، د بشري حقوقو کوم قوانین دي، دا هیڅ شی هم نه ول. تاسو باید راورسته خبرې هم څه وکړو.
یقینا سما د ستاسو موافق یم. دا غنه کارو سره وګورم، مثلا د شورویانو د تجاوز په وخت کې هم دغه کار شوه. یعنی د هغه وخت کې دغه جنگي جرایم هم د خپل شورویانو د خوانه هم خپل د افغانانو د خوانه تر سره شوې دي. حتی بلکې دا ده چې تاسو ګورئ ځینې کسان په آنلاین کې محاکمه شول او اوس په زندانونو کې دي. او د هغه وخت کسان دي مثلا د پلچرخي په زندان کې مسئول کسو، هغه مثلا په هغه باندې فیصله شوی او په زندان کې دی. همدغسې نور که موږ وګورو، بیا د داخلي جنګونو په موده کې دننه په افغانستان کې مثلا دغه ډلې، جهادي ډلې چې وې، دوی یو بل سره په جګړه کې ډېر افغانان ووژل. دغسې چې نه موږ ډله ایز وژنه ته ویلو شو، دا جنگی جنات دی. لیکن هغه ما مغسب پات شو، دغه نه وروسته بیا شل کلن جمهوریت کې دا کار ترسره شوی. لیکن اوس چې زه فکر کوم، اوس هم دغسې یو تقریبا نسبي او شکل روان دی. یعنی دې نه موږ سترګې باید پټې نه کړو چې اوس هم همدغه خبرې شته دي. لیکن دا چې آیا نړیوال دغه ټول دغه څلوېښت کلن تاریخ دوی ګوري، مطالعه کوي او په دې برخه کې دوی اقدام کوي که نه کوي، دا بله مسله ده. لیکن که موږ مشخص د یو دورې دپاره اقدام وکړو، دا هم بیا ډېر عادلانه نه دی، ځکه چې هغه کسان چې په دغه دوره کې دغه عمل ته لاس پورې کړی، هغوی د معافي او د یو بلې دورې موږ راوړو، هغه ته مجازات ورکړو.
تاسو دې یو کس یادونه وکړه چې په پلچرخي کې مسؤول و، ډېر کلونه او بندیان یې ځورولي ول، هغه محاکمه شو. نو فکر کوئ چې هغه باید نوې محاکمه شوی؟ که داسې وي، باید هغه نوې محاکمه شوی؟
نه، زه داسې نه خوشو چې محاکمه شو. کاشکې دغه قوت نورم د دې حق محکمې سره پیدا شي، نړیوال سره پیدا شي، چې دوی د جنگی مجرمین مشخص کې او کشي کې. لکه چې مخکې سیدی صاحب ویلي، دغه کسان ټول یو قوت پورې تړلي وو. یعنې د دشت لیلي تصمیم یوازې د جنرال دوستم نه و. او همدغسې کله چې د حزب دیموکراتیک په وخت کې دغه پلچرخي کې افغانان وژل کېدل په ډله ییزه توګه، دا هم د خپل حزب دیموکراتیک قوت نه و. دا به البته د شورویانو د خوانه دوی ته به شین چراغ ورکول کېده، د هغوی په دستور دا کار کېده. او همدغسې د ناټو د امریکایانو په وخت کې هم دا کار شوی. نو د دې تصفیه کول داسې زما په نظر چې اسانه کار هم دی، او د دې دپاره یو نیت، یو تصمیم ضروری دی. یو خو خپل افغانان بیچارهګان تلویخ کلن کې دومره واره او بیچاره دي چې دغه حق نشي پورته کولی. دوی ډېر آسیب پذیرې دي، د دوی نه څوک حمایت هم نه کوي. که نړیوال په دغه برخه کې اقدام ونه کړي او اقدام هم په قوت سره اقدام ونه کړي، دا زه فکر کوم دومره اسانه کار نه دی، ځکه د دغه جنګ سالارانو او د دغه کسانو چې دوی په دغه جنایتو باندې تورن دي، د دوی نیونه او محکمې ته راکش کېدل آسان کار نه دی. حتی طالبانو په دغه دوه درې کاله کې هغه کسانو ته معافیت ورکړی کوم چې په دغه ډله کې شامل دي، کوم چې په لویو لویو جرمونو کې شامل دي، لیکن دوی هغوی ته معافیت ورکړی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. شیرزی صاحب، که جنگی مجرمان اوس به حاکمه شي نو ګټه به څه، ځکه چې اوس څه شوي دي شوي دي؟ نو
سبا سم نه داسې نه ده چې بې ګټه وي او همداسې وایي چې هر څه شوي دي شوي دي، دا غلط خبره ده. هیله کوم مهمه دا ده چې عدالت په اصلي شکل په افغانستان کې تدلیق شي او نړیواله ټولنې هم افغانستان سره صادق وي. احمد که ده زندان پلچافی ده قماندان نون واسد و کلمت که عبدالرزاق حریف بانو یو چه محکمه شو. اگر اتهامونه چه عبدالرزاق حریف بانده و چیزه که معلومات لرم، عبدالرزاق حریف نمست که بل کسو عبدالاگل لومی ده، اگر اتهامونه اگر کارونه عبدالاگلی که کلی و اگر نورست بی عبدالرزاق حریف قماندان شو، ده چه حالان کلار یو چه پیدا سی یا محکمه زن لپار یو برنامه و سروری ولا دغه محکمه کا. او افغانستان کې کوم شاهدان او کوم کسان چې پویدل چې نه دا عبدالرزاق خریف نه دی، دا عبدالعزل کړی ده، دا پالر کله وو او چا د لاسرسی نه وو چې هلته لاسرسی شایدي ورتي ګوره عدالت تامین نه شو. او عبدالعزل هم چا کار کړی وو یا موږ واښو چې همدغه عبدالرزاق خریف یې کلی وو. عبدالرزاق خریف باندې بلکس وو، رئیس وو، وزیر وو، مقامات دوی ته وظیفه ورکړی وو، نو بیا هم عدالت تامین نه شو په دغه شرایط چې اوس افغانستان کې یو جنګي حالات ده، یو بحران ده. دغسې خبرې ناممکنه ده. ما مخکې هم ویلی چې دنیا موږ سره صادق نه ده او دغه امکانات هم نشته. ګورئ که اوس موږ ونیسو چې سرجین اقالي چې دې دغه انتحاري ډلې درلوده، څوک همت کوي چې لاړ شي یا افغانستان زرین نه نہ اگر مصائبہ ہو کی یا شاہدی ور کی چھا جدی پہنٹاری کے سما دوم کسان وزیر سے ویلا جگہ ہمت سو کرے جگہ امکانات نہ جس کا ویر ادا کم وقت امکانات وہ ما وے سل دو اس کا مت کے امکانات اگر وقت پر مکر وہ سمے یو ہاسے یو فرید دا نا ممکن ادا چھ اگر اصلی عدالت پا افغانستان کے تعمیل شی تر سوچے یو افغانستان پا کلا افغانستان خلے دغه زمينه برابر نه کی افغانستان دل نه دغه زمينه برابر نشي د افغانستان زبان له دا پدغه وسنای شرایط کې ډیره مشکل ده. کدي صادق
په خوانی یوګوسلاویا کې دا کار وشو، د پنور زاینو کې شوی دی دا کار.
یوګوسلاویا او افغانستان ډیره فرق دی. ډیره کدي نړیوال تورنه مو سره ډیره صادق ده. دغه سازین افغاني او د طالبانو دلې چې وو سم ګرځي دي بهر تزي سفرونه کوي. دوی په ملان کې خدای دې خد خد شوای د ټول دنیا سره شوای دې دوی ولې نه هغه نه نشي ماتمل دي. نو معلومه ده چې دوی خپل ګټو د پر دوی له استفاده کوي او هغه مار اتاریمونه چې هغه تاریمونه لري کړل هغه جایزې چې تا کړل هغه جایزې ورنه شوی ده. اوس هم تعامل هم کوي ولې چې دوی نه ګټه واخلي اوس شل کاله مخکې هم داسې وو. یوازې د افغانستان دموکراتیک ګوند په دغه جنگی جنایت محکوم نه ده. کوم جنگی جنایت چې نور ډلې کړی ده د افغانستان دموکراتیک ګوند دومره جنایت جنگی نه دی کړی چې یو کس راشي لکه بس یو قماندان د زندان به محکمه شي او دوسیه قتل شي یا ټول قصور واچوي خلکو یا نړیوال ټولنه واچوي د افغانستان دموکراتیک ګوند باندې. دا بې انصافي ده، دا کلی عدالت ده.
بله،
مجاهدین څه وکړل؟ طالبان په حواله دوره کې څه وکړل؟ اوس همدغه اوس سره روان ده. اوس دوی په خبر دغه کوم ستونزه چې اوس د دوی پسې لېږل دي، دوی راغلی دي هم ګزار شوی ده په دغه ګزار شوو خلکو وروي او خلکو مصروفي دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب سعیدی، مخکې یادونه وشوه چې د جمهوري حکومت په وخت ښه مناسب شرایط ول چې جنگي جنایتونه جنایتکاران محاکمه شوی وای، انتقالی عدالت عملی شوی وای. ستاسو په نظر ولې په هغه وخت کې دا کار ونه شو؟
خدمت عرض وکم چې عدالت نسبی دی، مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې زمونږ په خبره کمنګ تمام شیان سره ګډ وکړو عزت نصیب بعد په تدریج یو سلسله اصول ومن. آیا عدالت ضرور دی کنه؟ دی جواب هاو ضرور دی. آیا دا منګه محکمه ته کشولای شو؟ نه، بعضی نشو کشولای، بعضی کشولای شو. ته منګه اولویت بل دی نسبت د عدالت ته. اما که چیرته څوک یې په نړیواله کچه باندې د دې دپاره زمینه سازی کوي ودی کی بسم الله څه مشکل دی. اما خبره داسې ده، آیا دا چې هیڅ ممکنه نه ده، هیڅ به درد نه خوري او هیڅ لازمه نه ده، فکر کوم دا ښه تاکید نه دی. دلته یو سلسله ملي ځواکونه دي، د هغه جملې څخه مدافعان منابع ملي یو حرکت یا یو صف دی چې غیر حزبي دی. هغې د عدالت انتقالي باندې باورمند دي، د تمامو دې ناخوالو سره په دې باندې باورمند استو چې که چېرته نړیواله ټولنه وغواړي د تمامو د دې اړیکو او امکاناتو نه خبرې څوک په کوم ځای کې څومره نړیواله ورسره شریکه ده، څه ورته دا شریکه ده. اما خبره په دې نه ده چې په کابل کې د عدالت تامین شي، دا په نړیواله کچه هماغسې چې تاسو یادوري وکړه د نړیوالې محکمې په اصطلاح په امکاناتو باندې. هو، عدالت ممکن دی، نسبي عدالت ممکن دی. د عدالت تامینول د تربیه دپاره، د وقایې دپاره، د حق اخیستلو دپاره ضرور دی. دا چې ټول ونشي لږې هم وشي ښه دی. اما زه د افغان په توګه وایم چې زما اوسنی مشکل د حاکمیت د مشروعیت خبره ده. د دې دپاره نړیواله ټولنه افغانانو ته زمینه سازي کوي چې افغانان په خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي. دا ماته ولګت لري. اما که چېرته دوی دا عدالت هم تامینوي خو تامین دي کې ولې نه، څه مشکل دی؟ زه پکې مشکل نه وینم. تشکر.
اتمر صاحب، ستاسو نوبت دی. د عدالت په اړه موږ کله کله اوریدلی دي، د محاکمو په اړه مو اوریدلی دي چې یو څوک اعدام شوی وي، یو څوک وشل شوی وي، بیا هم ورځي محاکمه کوي. یو څوک ممکن یعنی په قبر کې هم محاکمه کوي، یو څوک ممکن په څو اعدامو باندې محکوم شي. نو خو په یو اعدام باندې یو سړی مري، نو دو مدریم ته څه دی؟ دا خبرې یو څه سمبولیک هم دي. دا که د تیر حکومت کې د جمهوري دورې کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و، ډېر مصرف هم په دې کمیسیون کېدو، د څومره چې موریدلی ډېر لوی تشکیلات یې هم درلودل. دوی ولې اتي خل دا مجرمان افشا نه کړل خلکو ته؟ کې افشاوي یعنی ضرور نه وسی محاکمه ته راکاشلی وای، ضرور نه و چې بندیخانه تی بولی وای، حداقل دا نمونه کې افشا کړی وای. فکر نه کوي چې بیا به هم کومک کړی وو، لدی سره به کومک کړی چې په آینده کې څوک جرم ونه کی.
ګوري، اصلا اول خو موږ دغه محاکمه ته یو لن نظر واچو. اکثر داسې شوی چې یو محکمه کې یو مجرم ته داسې سزا ورول شوی چې اعدام ته ورته مثال، بلې محکمې هغه ته برات ورکړی. اوس دلته یو لوی تفاوت سړی ګوري، یا به اوله محکمه غلطي کړي یا به دویمه محکمه غلطي کړي. په دغه دواړو کې خو یو غلط دی، ځکه یو اعدام بل برات ورکړی. دا هم یو مشکل دی زمونږ چې دغه محاکم څومره خپل کار دقیق ترسره کوي. زه په دې مطمئن یم چې په افغانستان کې، مخصوصا په افغانستان کې، ډېرې داسې شوي دي چې یو کس ته سزا ورول شوی او هغه کس بې ګناه، او داسې یو کس ته په اصطلاح جزا نه ده ورکړل شوی چې هغه مرتکب د هغه جرم. نو دا دوه حالته هم یو مشکل دی چې که موږ داسې فکر وکړو په دغه برخه کې، یعنی یو ستونزه موجود ده.
نه کده سی وی نو اتمر سی باید نو موش اصلا په دې خبري ونه کو چې په افغانستان کې جنگي جرم شوی دی، ځکه چې محکمو تر اوسه په دې اړه فیصله نه ده کړې. خبره ده غلطه ده چې جرمونه شوی دي او هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کړی دی یا وظیفه و چې باید کار وکړي هغوی باید اعلان کړی وای.
زما هدف دا ده چې زه وایم چې محکمې کې دوی صحیح فیصلې نه کوي، نه، زما هدف دا و چې زموږ په قوانینو کې همدغسې مشکلات موجود دي. یو محکمه یو سړي ته برات ورکوي، بل محکمه هغه په اعدام محکوموي. یعنی دا هم یو برخه د کار دی.
یعنی دا کار په نورو هیوادو کې هم تقریبا همداسې ده، یوه محکمه برات ورکوي بل سزا ورکوي.
بله بله، دا یعنی یو عام خبره ده. بل خبره دا ده چې دغه قوت آیا د بشر د حقوقو کمیسیون سره موجود و که نه؟ تر کوم ځای پورې چې زما یادیږي او ما د رسنیو د لارې نه اورېدلي دي چې دغه راپور د بشر کمیسیون د بشر د حقوقو کمیسیون جوړ کړی او دا یې ولسمشر ته وړاندې کوي، لیکن اول دا چې ولسمشر هغه منظور نه کوي، بل دا چې تر اخره پوره مخه همداسې پټ پاتې شو. د هغه کسانو نومونه چې په هغه لست کې وو افشا نه شو. او همدغسې په هغه وخت یو مصلحت روان و، مثلا د لویو لویو قاچاقبرانو نومونه وزیرانو به ویلي چې دغه لستونه موږ سره شته، لیکن تر اخره پورې دغه لستونه افشا نه شو. لوی لوی لیستونه ویلي چې موږ جاسوسان لرو د ګاونډي هیوادونه ستونه پنجم دلته کار کوي، لیکن هغه لیستونه افشا نه شو. نو دا د هغه حکومتونو د نیت پورې هم تعلق لري که دوی واقعا دغه غوښتل چې یو نسبي عدالت په هیواد کې راټینګ کړي. یعنې د دې امکاناتو چې دوی دغه سلسله شروع کړي دیوزی نه باید دغه شروع سي. که موږ د هغه وخت نه شروع کړی وای اوس به موږ یو څو قدمه مخکې تللي وو. یعنی موږ به هغه مرحلې ته رسېدلي وای چې اوس به دغه نورو کسانو دغه جنایت ته لاس نه پورې کوو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې شیرزی صاحب تاسې ته درشمه، ښاغلی سعیدي غواړي چې په دې برخه کې څه ووایي. مهرباني کوئ ډاکټر صاحب سعیدي.
تشکر. د څوارلس کلنې وکیل مدافع تجربې پر بنیاد باندې هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي، یو دوه کاله یو څه کم دوه کاله هلته هم قاضي وم، یو حکم د ابتدایي دی په دې باقی دنیا کې، بیا حکم د مرافع دی. په مرافع کې مستقل حکم نه صادریږي، د ابتدایي حکم پر حکم باندې غور کیږي او د هغه پر بنیاد باندې مرافعیت د ساتیر ورکوي چې ابتدایي محکمه د پدغه 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 مواردو کې له سره غور وکړي. دا چې عدالت څنګه تامینیږي که نه تامینیږي دا جدا بحث دی. د دې دپاره د حل لارې شته. که تکرار نه کوم، په هغه عدالت کې چې جمهور رئیس اجازه ورکړي او اجازه ورنه کړي هغه په عدالت باندې ملنډې وهل دي، هماغسې چې په دیموکراسۍ او جمهوریت او قانونیت باندې په تیرو شلو کلو د جمهوریت کې ملن دی وهل شوې. په دا برخه کې هم له سره تخلفات شوي دي او اوس چې موږ چاته د دیموکراسۍ او د عدالت او د قانوني خبرې کوو نو بیا راته وي هغه مو چې په شلو کلو کې لیدلې دي هغه بحث به پرېږدو. د هغه لپاره حل شته دی. اما بیا هم تکرارول غواړم، د تمامو شته ناخوالو سره دلته داسې لارې او قواعد مسلکي شته دي چې چیرته نړیواله ټولنه وغواړي د نسبی عدالت د تامین لپاره امکانات برابر دي، په شمول د دې چې څوک حاضرولی شي او څوک نشي حاضرولی. هیڅ دې حاضر نشي د دې غیابي حکم صادر کی، دنیا به پوښي، افغانان به پوښي چې او خلکو چې نفر مو ووژه تمام ژوند به د تعقیب لاندې استي. سوال داسې دی چې عدالت په یو ډول باندې تامین شي چې د هغه په نتیجه کې تربیتی برخه، عدالتي برخه او یادانو. دا چې په افغانستان کې اوس محاکم نشته، لسره نشته، قانون نشته، په دې چې مدون او مشروع قانون نشته. ما یو سارنوال ته د اوسني نظام وویل چې تاسو په وطن کې قانون نشته، هغه راته ډېر فرمانونه راوړ. مالدار چا دی دا سړی په کوم مشروعیت باندې دا مسائل مذاکری ونه په دې موضوع کې ما ولې د یو سوال جواب راکا قانون اجراءات جزائی لری کنه لری کلری ما ته راو دیګا تر اوسه پوری پیندل اسره تیر شي چا جواب نه درکړي په دې خاطر باندې دا به فریدو اما په نړیواله کچا په عدالت کې یو سلسله قواعد او قوان به اصطلاح طرز العمل نشته چې د نسبی عدالت مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې دی د نسبی عدالت د تامین لپاره امکانات شته دا زمونږ د نن اولویت دی کنه دی نه نه دی مونږ اولویت مشروع حاکمیت په دې خاطر باندې دا شی نو کومه په ترتیب باندې وړاندې نکو مونږ به کوم لازم او درست نتایج ته ورسیږو تشکر وکړم
مانه نه اله سلامت اوسه شرزه صاحب مخکې تصویر چې باید که محاکمه کیږم ټول محاکمه شي یوازې د خلق دی دوري کسان باید محاکمه نشي په هالند کې د جرمونو نړیواله محکمه په 2022 میلادي کال کې لڅارانوالانو غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي محکمه ویلي و چې په دې اړه باید ژر پریکړه وشي په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي و چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي ولې د افغانستان د همغه وخت حکومت دا غوښتنه له دوی څخه کړې وه
د هغه وخت غوښتنه و ما وایي چې دغه زیان به موږ سره موافق نه صادق نشته په صداقت دغه کارونه سرته نه رسېږي او دوی غواړي چې خلک همداسې په دغه خبرو فریب ورکړي او مصروف وساتي صداقت په دغه کارونه نه څنګه دوی یو پنځه شپږ میاشتې مخکې په استرالیا کې یو وکیل اقصایې وکړلې چې یو د اصلي نظامیان په افغانستان کې چې وزول ځل یو جزای کې یو ګزارش نرسه کړه چې یولس کسانې دي وژلې ده او جنګي جنایت شوی ده هغه وکیل ته نږدې اووه کاله سزا ورکړل شوه چې د نظامي اسرار ته افشا کړې ده پدې چې د دې په ځای چې هغه وسی هغه د بنامه تحقیق کوي هغه وکیل ته سزا یې ورکړه او نږدې اووه کاله زندان محکوم شو نړیوال ټولنه چیرته و چې د افغانستان خبره وه او اسرائیلي نظامیان وه او افغانان یې هلته وژلې وو داخله او وکیل چې افشا کوي هغه مسئلې وکیل افشا کوي دلته هغه د لاهې عاد بین المللي ټولنې سازمانونه چیرته و چې په دغه قضیه کې دوی مداخله وکړي یوازې عدالت یوازې دا نه ده چې افغانان جنایت کړی ده جنایت امریکایان هم کړی ده ټول ناتو هم کړی ده هر څوک چې په افغانستان کې مداخله کړې ده پاکستانیان هم کړی ده ایرانیان هم کړی ده د هر زاویې نه چې وګورې افغانانو د افغانانو باندې جنایي جنګي جنایت شوی ده او په صداقت دوی وسري او دا هغه وخت امکان لري چې افغانستان کې یو مقتدر حکومت وی چې افغانستان حکومت یا افغانستان خلک دم پیش کی او صداقت
دی چې دغه سی حکومت ناراضی خو هم داده چې جنایتکاران معاف شوی دي او دغه سی او ایدیال حالت چې تاسو غشتون کې اس شاید هیڅ وخت هم په افغانستان کې رانه شي
او همدغه نورم جنایي جنایت نورم زیاتی کوم وخت چې شل کاله مخکې چې موقعي و چې مسئولیت و چې افغانستان دغه مسئولیتونه خراب کړل داغه وخت چې جنگي جنایت معصوم نه شو دي ته سزا ورنه کړو وو سم د نور خلک وای چې مونږ ته جنایت ته ورته کوو څوک نه سم نه پښتنه وو کې نو داغه نور هم د ریزګرځل کارو نه مخکې وو زیات شه ده او نه کېدای شي لاس کلو وخت نور هم زیات شي په دې چې نه افغانستان کې داسې یو امکانات شته او نه نړیوال ټولنې مونږ سره صادق ده نو بدبختي چا ته په غالي پاتې یا هم ځاګه افغانستان ار دغه و سکوم خبرې کوي د مونږ دوست وایي د افغانستان د قانون ایس قانون نشته هر څوک هر څه کوي کوي قانون د جزا نشته قانون اساسي نشته قانون د هیڅ څه د قانون په نوم څه نشته اگر مسئولیتونه په حساب هر څه چې دوی وایي هماره تدبیر کوي او افغانان خلک افغانان هیڅ څوک جوړه تم نه شي دوی په مقابله کې کوي
ډیر مننه سلامت اوسه شاغله نثار احمد شیرزاید سیاسي چارو شنونکې په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
Mm-hmm.